نه د افغان جنو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړي تر څو د ټولنې په پرمختګ کې کار ترې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
موږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځي موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وايي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شویو دستګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسای که ما را تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو د روباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتې.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلا بیل ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزدا کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې دینجونو وارد کړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو پاره کې دونه نه وله لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
چې په افغانستان کې طالبان وقته ورسېدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نسي او ارس ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو پاره کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه دی په هیڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاه بازی بازی درلو د بانګو کې هغه چې راوایخ پیسي هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطس وله خلک در په در سوله بیچاره ګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپنځیرو خلکو ته ورکوي. خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راوایخه بیچاره در په در سي ژوند زندگي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نکچنه یو غی واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چواده دی بیا یو راځه مکنه دروستل بیا چیرته د چا دی یو د وسې چروش د پلار کنه یو د دې پکر په بلشي
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو زکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی اور سی کدم بخاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتونست بازمره به می نفر از ما کده بسیار
که دیر لس کلنه می واده کړی دی زکه چې پلار می ما او زما نور خویندورونو ته ډوډۍ نشوي راکولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
اله دګه نه درس خوانده میتونم نه غیر از کار خانه.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ورباندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتي سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
خسرګنې باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغې مېړه مې راته راغی تي لرګی راته وښدسې ودره بولم زما سره داسې بادرې مې کوي. خسره به مې ان خولې مې راباندې ولګولې نو سپینګیرې خسر مې وداسې په دا پښه خوله را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي و هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅه کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړی هم نه ده او موږ خپلې ورځې تیرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 15 ورځو شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کوي؟
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند که واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خواږې تجربه هغه لوبه او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبی کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټرانی هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه مغه و سنې جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلی غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته حامله اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپل دا جلی ماشوم و اول چې دا خپل دې تم ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی.